द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
को द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे नन द गुलरस काल दो दर दिविष्टम द जनवरी द म्याश्ते दिविष्टम अनेट द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा पदे ओ साता खबरी खबरवने के दत्ता जमावश चलील हर कले वायम او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته د کراچۍ د ترهګرې ضد عدالت د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسید په وجنه تورن راو انوار او هغه سره نور پولیس بری کړل خو د نقیب مسید وکیل وای فیصله به په های کورټ کې چیلنج کوي د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې تیر ورځ د بیلابیلو قومونو جرګه شوې چې پکې په علاقه کې د نامنې په پیښو اندېښنه څرګنده شوې ده په جرګه کې د امنیت د ټینګښت د بیا پوځي عملیاتو د مخنیوي او حکومتي عملداري پر ځای کولو غوښتنې شوې دي د رواداري په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2020 د اګست له 15 نیټې نه واخله تر د 2020 کال د نومبر تر میاشتې پورې د افغانستان په یو کم دېرش ولایتونو کې لږ تر لږه 1980 کسان په غیر قانوني ډول نیولي دي چټکی تاسو اوریدل او سپوږ شه د خبرونو تفصیل ته د کراچۍ د ترهګرې ضد عدالت د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسید په وجنه تورن راو انوار او هغه سره نور پولیس بری کړل خو د نقیب مسید وکیل وایي فیصله به په های کورټ کې چیلنج کوي د کراچۍ د ترهګرې ضد عدالت نن د نقیب مسید د وجنې قضیه واوروله د قضیې وروسته د نقیب مسید په وجنه تورن راو انوار مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل په هغه د دروغو قضیه جوړه کړې شوې وه او عدالت ورته انصاف ورکړو خود نقیب مسید وکیل صلاح الدین فنور وی وی ڈیوس را په خبرو کې ویل دوی د وړاندې نه دا خبره کړې و چې پولیسو په دغه قضیه کې سمې پلټنې نه دي کړې او ګواهان هم د خپل بیانونو نه په شا شوې دي هغه ویل دا لومړی عدالت وو د دې وروسته به دوی های کورټ ته ځي او د هلتنه دوی د ښې فیصلې تمه ساتي نقیب مسید او هغه سره درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په شاه لطیف ټاون سیمه کې په یو پولیس مقابله کې وژل شوي وو د هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انوار دعوه کړې وه چې په مقابله کې ترهګر وژلي خو وروسته د پولیسو د لوړو پوړو افسرانو ګډې پلټنیزې کمیټې دغه مقابلې ته جالي ویلي وو د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې تیره ورځ د بیلابیلو قومونو جرګه شوې چې پکې په علاقه کې د نامنې په پیښو اندېښنه څرګنده شوې ده په جرګه کې د امنیت د ټینګښت د بیا پوځي عملیاتو د مخنیوي او حکومتي عملداري په ځای کولو غوښتنې شوې دي پشپاړسم جنوري هم ټانګ ضلع کې د نامنې په ضد لوی احتجاجي مظاهره شوې وه د جرګې مشرانو ویلي امنیت د ټینګښت لپاره د داسې ګامونه واخلي چې پکې د علاقې د خلکو سر مال او کاروبار محفوظ وي خو حکومتي چارواکي وایي د خلکو تحفظ د دوی ذمهواري ده او د دې لپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه دلته موجود دي د جرګې یو غړي ملک رفت الله ویل علاقې بیا د بدامنې سره مخ شوې چې پکې ژوند تعلیم او روزګار په ټپه ودرېدل دي جرګې ته د جنډول سیمې ځوان عبیدالله بیټنی ویلي په علاقه کې د بدمنۍ پیښو وروسته د امنیتي عسکرو په عملیاتو کې عام خلک زورول کیږي هغه ویلي نه یوازې عام خلک زورول کیږي بلکې د ډرون کیمرو له لارې د دوی د کورونو او زنانه ویډیو غسل کیږي کوم چې غیر قانوني او غیر اخلاقي دي ویو ډیوا په دې اړه د ضلع انتظامیه او پولیسو مشر سره د رابطې هڅه کړې اوس جواب یې ترلاسه نه کړو د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون لوی خارونو کراچۍ لاهور پېښور او کوئټه کې د نن سحر راهیسې بجلی بنده وه د پاکستان د توانایي وزارت ویلي د لومړیو معلوماتو تر مخه سحر څو منټه د پاسه 9:30 بجې د قامی ګریډ سټیشن فریکوئنسي بنده شوې چې له امله یې په غټه کچه بجلی بنده شوې ده او د نظام په بحالولو کار روان دی او د توانایي وزیر خورم دستګیر شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دا په غټه کچه د بجلی خرابې نه ده په راتلونکي 2 ساعتونو کې به ټوله بجلی بحاله شي د رپورټونو تر مخه د ملک د غټو ښارونو ترڅنګ په نورو علاقو کې هم بجلی غیبه شوې او ویل کېږي د موبایل او انټرنیټ سرویس ورسره هم اغېزمن شوی دی د توانایي وزارت ویلي په ورسک ګریډ سټیشن کې د سحر راهیسې بحالي پیل کړې شوې او د اسلام آباد او پېښور د بجلی کمپنیانو په محدوده کچه ګریډونه بحالول پیل کړي دي د رواداري په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2020 د اګست له 15 نیټې نه واخله تر د 2020 د نومبر تر میاشتې پورې د افغانستان په یو کم دېرش ولایتونو کې لږ تر لږه 1980 کسان په غیر قانوني ډول نیولي دي رواداری د بشری حقوقو یو سازمان بلل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته د افغانستان نه جوړ شوی. دغه سازمان نن په خپل رپورت کې ویلي چې په دغه کسانو کې 1,386 نارینه او 1,386 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په رپورت کې ویل شوی نیول شوي کسان تر ډیره حد پورې د تیر حکومت کارکونکي ښځې، د بشري حقوقو کارکونکي، مدني فعالین، خبریالان، دینی عالمان، قومی مشران او د مزاحمتی محاصره د تراو په تور یو شمیر نور ملکی وګړي شامل دي. طالبانو له دغه رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د خپل سر وژنو په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو رپورټونه بے اساسه بللي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
سند ایالت پخوانی پولیس افسر راو انور او نور ملګری چې د جنوبی وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې ملزمان ګڼل کېدل، د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا بری کړی شول. د نقیب مسید د کورنۍ وکیل ویلي چې دا د لومړني عدالت فیصله وه، مګر دوی به های کورټ ته ورباندې اپیل کوي. نقیب مسید 15 کال وړاندې ووژل شو چې پراخ احتجاجونه او پرلتونه یې راو پارول. تفصیل یې زموږ د خبریال فضل عزیز په دې رپورت کې اوریدل شي.
د ترهګرۍ ضد د عدالت د فیصلې وروسته د نقیب مسید په وجنا تورن روانوار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل، په هغه د دروغو قضیه جوړ کړل شوې وه او عدالت ورته انصاف ورکړو. دی وایي پخوانی چیف جسټس ساکن نثار پې د دروغو مقدمه جوړه کړې وه د پولیسو سره په ګډه، خو هغه ته کامیابی ترلاسه شوه. خو د نقیب مسید وکیل صلاح الدین پور وی ویډیو سره په خبرو کې ویل، دوی د وړاندې نه دا خبره کړې وه چې پولیسو په دغه قضیه کې سمې پلټنې نه دي کړې او گواهان هم د خپل بیانونو څخه پشا شوی دي.
تو ان شاء الله تعالی اس کو ابھی یہ پہلا فورم تھا، ابھی سیکنڈ تھرڈ فورم ہے، ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ہم اپیل فائل کریں گے.
دی وای دا لومړی عدالت د دې وروسته به دوی ہائی کورٹ ته ځي، هلته به دا فیصله چیلنج کوي. کدلته خ فیصله نه نغلا، دا هلته نه دوی د خې فیصله تم ساتي. پرون د اتوار پورز د نقیب مسید رور علم شیر هم وی ویډیو سره په خبرو کې ویلی وو، دوی به دغه قضیه څخه نه پشا کیږي.
جی مون کو اول ورځ نه دا غدو کا زما مور د کا برنجار می دی او کا پلار می و دا خیری ورځ پر مون ته دا ویل چې د څو پر مونږ ته انصاف نشي ملو، نو مونږ به ان شاء الله نه پڅټ کېګو، نه به خرڅې کو، نه به پریشان پیسې اخلو. په دا 15 کاله کې مونږ ته ډېر افرونه وشو دي د پیسې، خو مونږ نه دی اخستې. مونږ د دغه قوم سره، دغه 22 کروڑ پاکستاني سره دغه یو وعده کړې و چې مونږ به ان شاء الله دا کیسه اخري هاته رسو.
د کی مسجد او هغه سره درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 13 نیټه د کراچۍ په شلتیف ټاون سیمه کې په یو پولیس مقابله کې وجل شوی وو. د هغه وخت د کراچۍ د ملګر ضلع د پولیسو مشر وانوار دا وکړی و چې په مقابله کې ترهګر وجلی، خو وروسته د پولیسو د لوړپوړو افسرانو غړې په لټنیزي کمیټه دغه مقابله ته جالي ویلو. د نقیب مسید د وجنې د پیښ وروسته په کراچۍ کې احتجاجي پرلت پیل شوې او بیا پر وانوار او د هغه سره د 25 کسانو چې په کې زیاتره پولیسو پر ضد د نقیب مسید د وجنې مقدمه جوړ کړې شوې و. د نقیب مسید د وکیلانو په وینا په یاد مقدمه کې روانوار سره د 15 کسانو په ضمانت خوشي، 14 کسان بنديوان او 9 مفرورانو. روانوار د وړاندې نه په یاد قضیه کې په ځان لګیدلی تورونه رد کړي او د کومو پولیس افسرانو په مشرۍ چې دغه پیښه د پاره ګډه پلټنیزه کمیټه جوړه شوې او دغه مقابله ته جالي ویلي وو، روانوار تور لګولې وو چې یاد پولیس افسرانو په شخصي نخوخۍ کې هغه په دې مقدمه کې اخیل کړی وو. د پاکستان سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار د نقیب مسید د وجنې په پیښه سوموټو نوټس اخیستی وو او په اپریل 2013 کې هغه وخت د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې د نقیب مسید کور ته ورغلی، د هغه پلار ته تعزیت کړی او ویلی وو پوز به په یاد قضیه کې د انصاف ورکولو په لړ کې د ټولو هڅو ملاتړ کوي. په کراچۍ کې په جالي مقابلو تورن روانوار امریکې د کال 2019 په دسمبر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په لمړ کې اچولې او ویلي وو. روانوار چې د کراچۍ د مجر ضلع د پولیس مشر وو، هغه وخت د پولیس د جالي مقابلو ذمہوار وو. هغه په 190 پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د نقیب الله مسجد په ګډون 1400 کسان وژلي وو. روانوار د امریکا تور رد کړی، خو په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د امریکا دغه ګام ستایلی وو. په دسمبر 2020 کې برطانیه هم د بشري حقوقو د سرغړونو په سر پر روانوار سفری او اقتصادی بندیزونه لګولې وو. فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
که تاسو د وی وی ډیوا خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنۍ او لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی وی ډیوا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په 1400 کلو هرتز، 1530 او 1230 کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماښام 8 بجو نه تر 10 پورې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په 129 شپږ او د ماښام 9:30 بجو نه تر 10:30 پورې په 922 اوریدلی شئ.
نقیب مسجد ورور وایي چې هغوی به د انصاف په خاطر تر اخري حده پورې ولاړ شي. عالم شیر چې د نقیب مسجد ورور دی، وی وی ډیوا ته ویلي د ورور د وژنې په قضیه کې به د انصاف ترلاسه کولو لپاره هیڅ کوشش ونه سپموي. بل اړخ ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عالم زیب محسود هم د راو انور په بری کېدو باندې غبرګون ښودلی دی. پام وکړئ، د نقیب مسجد د ورور عالم شیر او د پی ټی ایم د فعال عالم زیب محسود خبرو ده.
مانا مالم شیر ده د نقیب مسعود ورور یو. مونږ خو اول ورځ نه دا غدو کا زما مور ده کا ورنجار می دی او کا پلار می و دا خیری ورځ پر مونږ ته دا ویل چې د څو پر مونږ ته انصاف نشي ملو، نو مونږ به ان شاء الله نه پڅټ کې ګو نه به خرچې ګو نه به پریشان پیسې اخلو. په دا 15 کال کې مونږ ته ډیر افرونه وشو دي د پیسې خو مونږ نه دی اخستې. مونږ دا دغه کوم سره دغه 22 کروڑ پاکستانی سره دغه وعده کړې و چې مونږ به ان شاء الله دا کیس اخري هاته رسو. او مونږ ته که انصاف نشي ملو، مونږه لاس کاله هم دا کیس نه پرګو 15 لاس هم نه پرګو چې پر مونږ ته انصاف نشي ملو، غو پر مونږه هیڅ پڅټ کې ګونه. په دې کې ټول د پاکستان د عدالت نه هو غوړ اندل د شکوم عدالت نه دی او د حکومت نه هو غوړ مونږ ته بس انصاف پکار دی. درې کا درې وره د پولیس ولا جې ټي یو دای مجرم کړای دی، امریکای په باندې په لګاول یې په وجود دی، په 15 کال کې গ্রেফতার هم نشه آزاد ګرځي اوس پرې.
زمانا عالم زیب مسعود دے اوز دے پی ٹی ایم یو فاؤنڈنگ ممبر یم نن چہ دکما دے نقیب الله مسعود کیس کے دیرا ورور دے بریت کما فیصلہ را غلے نبی دام نے بڑے ڈل مے شوی یو او دا وایو چہ دا بالکل دے انصاف قتل دے ولی چہ بیا را ورور چ اغا سڑے چہ یغ بغیدہ غی ذمہ داری اخستی وا بغیدہ پر نقیب الله مسعود بدے تورن پوری کڑی وچ دا کم کاس مجھے وجلے دے دا دے حکیم الله مسعود ڈرائیور وو دا طالبان وو دارنګه ترونه پورې کړی وو. بیا پاره پس دای بقاعده ورکشوې وو، ځانې پټ کړی وو او په ورا سره به موږ ډېر لوی احتجاجونه او جلسې وکړلې چې د دې گرفتارې باقي مطالبه وي. او په اړه پس تر اوسه پورې هغه یا هغه زمونه چې کوم دي دای دوراو کوي، نو دا څنګه بیا دا خبره وشوه چې دای پکې بری شو او سره ټول پر زمانه هغه پکې بری شو او نقیب الله بیا چا مړکا؟ اخر موږ دا سوال کوو چې دوی هنه کمړ نو بیا دا چا مړکا، چا شهید کو؟ هغه هلته چې دغه ذمہ داري اخیستلې هغه اوس د چا په سر به دې ورواچو؟ او دغه نقیب الله خاندان والا دو بچیان او دغسې خالی د نقیب الله مسعود خبره هم نه ده. دلته هغه 444 خو هغه کسان دي چې په خپله د پولیس په رپورټ کې دوی دا وایي چې دغه یې داسې کسان وژلي دي چې هغه هیڅ کریمینل ریکارډ نه وو. نو هغې خاندانونه به د خپل خپلوانو د وینې د چا په لاسونو به د وګوري. او دا یو ذمہ دار په څوک شول نو دا ډیر یا زوایم چې فیصله د عدالتي فیصله یا ډیر یا تور ورځ دا چې دغه کې د نن ډیر پښکارا قاتل چې کوم دی هغه پکې بری شوی دی او نن یو مظلوم چې کوم دی زوایم دغه هار شوی دی نو دغه ډیر موږ په دې وایوس ډیر مایوسی په اظهار په دا باندې کوو او دغه خلاف په خپل आवाज او مزاحمت جاری ساتو.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا په ټانک ضلعه کې تیر ورځ د بیلابیلو قومونو جرګه شوې چې پکې په علاقه کې د ناامنۍ په پیښو اندېښنه څرګنده شوې ده. په جرګه کې د امنیت د ټینګښت، د بیا پوځي عملیاتو د مخنیوي او د حکومتي عملدارۍ پر ځای کولو غوښتنې شوې دي. د جنوري په 14مه هم ټانک ضلعه کې د ناامنۍ پر ضد لوی احتجاجي مظاهره شوې وه. نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې رپورت کې.
د ځکه مشرانو ویلي امنیت د ټینګښت د پال داسې ګامونه واخیستل شي چې پکښې د علاقې د خلکو سر مال او کاروبار محفوظ وي. خو حکومتي چارواکي وایي د خلکو تحفظ د دوی ذمواري ده او د لپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه دغلته موجود دي. د جرګې یو غړي ملک رفعت الله وویل علاقې بیا له بد امنۍ سره مخ شوي چې پکښې ژوند، تعلیم او روزګار په ټپه ودرېدلی دی. هغه وویل د جرګې د لارې حکومتي ذمهوارو ته دا خبرتیا ورکړل شوې چې دغل د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخیستل شي.
کا ڈسٹرکٹ ٹانک تا، کا سب ڈویژن جنڈولا دا، کا ساؤتھ وزیرستان دا، کا بنو ڈویژن دا، ڈیرا بد امنی روانہ دا. نور دا بد امنی ختمول پکار دی دا حکومتی سرکاری عہدیداروں تر مردہ خواص منت کو چدا شاید ختم سی کاروبار نستا، خوشحالی نستا، ترقی نستا، دا ٹور خبر امن سر تڑ دی دی.
زرگیر دا جنڈول اسی میں ایوزوان عبیدلہ بیٹنی ویلی په علاقہ کشتا بد امنی پیش ورست دا امنیتی اسکر پا عملیاتو کی عام خلق زورول کھیرشی. هغه ویلې نه یوازې عام خلک زورول کیږي، بلکې د ډرون کیمرو د لارې دوی کورونو او ځرناو ویډیو اخستل کیږي کوم چې غیر قانوني او غیر اخلاقي دي. هغه زیاته کړې په علاقه کې د پوز د ډرون کیمرو استعمال بند کړل شي، دا په ځايي خلکو کې سخت کار پیدا کوي. کنوی پر ضد به احتجاجي مظاهره پیل کړي.
هلته ډرون راځي گئی، موږ د خويندې او د مایندې او د ټولو بیزتی پہ گئی. دغه ډار ختمول په کار دی، راوتل په کار دی. په سواد شي خلک راوځي، په وانه شي خلک راوځي، په بجاور شي خلک راوځي، په ممندو شي خلک راوځي. ورته وایي چې ډالر راوړو، خدای ته وګورو تاسو دې چې څوره ډالر درته کوي در کوي دی. خو موږ امن خو واخلو په لاس.
د جرګې د مشرانو په وینا د امن راوستو د پاره د جرګو د لړۍ به رفع نه شي، او په دې لړ کې به دوی د برجنبی وزیرستان د خلکو سره په شریکه د ناامنۍ پر ضد بله جرګه کوي. د برجنبی وزیرستان سروکای تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی جرګې ته په وینا کې ویلي تر 14 کلن رای نجات پوځي عملیات وروسته دوی ته ویل شوي وو چې دا سیمه د هر قسمه ناامنۍ څخه پاکه کړل شوي. خو دغلته حالات اوس هم تسلۍ وړ نه دي او علاقې خلک بیا د کورونو په پرېښولو مجبور دي.
نن چې ته وینې کا پولیس دی، کا مشر دی، کا عام کس دی، چې څوک دی، کا ډاکټر دی، شپې دی، نشر وتلی، په دارو ډبند دی، داسې کوټې لا جنسے ادارے چدلتا پلاکینا لاکینا دے فوج ایف سی پولیس پرتا دو یو کلومیٹر شلاس گٹینا اچھا والی دی ایک باوجود مش پلاکاش امن نشتا دی.
وائس اف امریکا ڈیوا پا دے ارد ضلع انتظامی او پولیس و مشران سر رابطے حسا کھڑے خود سر جواب ترلاسا نکڑو. خو د ډیر اسماعیل خان ډیویژن د پولیسو مشر آر پی او دفتر سرواکو وویل د علاقې وضعیت په قابو کې شدی. په ټانګ ضلع کې وړاندې نه پولیس تاڼي او څوکۍ موجودې دي. جنوبي وزیرستان کې تاڼو او څوکۍ په جوړولو په تیزی سره کار روان دی او د امنیت د ټینګښت لپاره پوځ هم په دې ضلعو کې موجود دی او چاته هم د علاقې د امن د خرابولو اجازه نه ورکوي. هغه وویل د بادو پیښو وروسته د شګو بنیاد خلک نیول کیږي، خو چې کوم خلک بې ګناه وي هغه بیا پرېښول کیږي او چې ګناګار وي بیا عدالت ته وړاندې کوي. د ډرون کیمرو په تړاوي وویل دا د پوځ او د ادارو سره اړه لري او پولیس کومې ډرون کیمرې نه لري، خو د پوځ لخوا په دغه اړوند څه نه دي ویل شوي. عدنان بیټنای، ډیوا، ټانک.
یا هم په خیر راغلی تاسو د وی وی ډی ریډیو نه د دې سات تفصیلي ریپورتونه اورئ. د بلوچستان صوبې په مستونګ ضلع کې د اسسټنټ کمشنر په ګاډي ډزې شوې چې پکې د لیویز د یو عسکر په شمول دوه تنه وژل شوې دي. ځایي چارواکي وایي د ډزو په دې پیښه کې اسسټنټ کمشنر خوندي پاتې شوی او ملزم تښتېدلی دی. نور تفصیل له کوټې څخه زموږ خبريال حمید سمسور په دې ریپورت کې را لېګلې دي.
چارواکي وی دغه پیښه لکوټ شار زخه د 50 کیلومتره په واټن باندې په مستونګ کې رامنځته شوله. د مستونګ د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې و شار ته نږدې پر ولی بایپاس باندې د اسیسټنت کمشنر برکت بلوچ پر ګاډي باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړي چې په نتیجه کې د لیویزو د یو عسکر په شمول باندې دوه تنه ووژل سو. په ووژل سو کې یو لاروي کس هم شامل دی. د پولیسو افسر پر مخ زیاته کړل چې جنایتکاران د زنګل کراس پېټرول پمپ ته ګرځي دل چې کله د لیویزو ګاډۍ ولیدله دوی دغه ډزې وکړې. د پولیسو افسر ویي چې په دغه پیښه کې اسیسټنت کمشنر برکت بلوچ روغ رمټ دی. له پیښې وروسته پولیس دغه ځای ته راغلل. شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده. پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. مستونګ د بلوچ سیمه ده. دالته امنیتی وزل ل ډیر مدیر په دې خو خراب ده. په تیر وختو کې هم د بلوچ وسلوالو لوري دالته یو شمیر بریدونه تر سره سوي وو چې بیا به دوی مسولیت هم په سر اخستی خو د نننۍ پیښې مسولیت تر اوسه پوری چا په سر نه دی اخستی. په بلوچستان کې ل تیر دوه لسیزو زخه امنیتی وزه خراب ده خو بیا هم صوبایي حکومت ادعا کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې وزه د دوی په کنټرول کې ده. د کورونو چار وزارت وی سی تیر کال هم په بلوچستان کې د نامنۍ 203 یو پیښې رامنځته شوې. په کوم کې چې د امنیتي ادارو یو کمیټه پولیس اته لیویز اته او دغه ډول عادي وګړي تر 221 زیات وژل شوي وو. 1500 ته نږدې کسان بیا ټپیان شوي هم وو. د بلوچستان د کورونو چار وزارت وی چې دلته د حکومت له لوري په بیلابیلو عملیاتو کې 3 تراګر هم وژل شوي وو. 211 بیا نیولي وو. د بلوچستان د کورونو چار وزارت وی چې د نامنۍ تر ټولو زیات پیښې تیر کال په مکران ډیویژن کې اتاویا، پورویست په کلات ډیویژن کې، وشپته په کوټه ډیویژن کې، یو 50 په رخشان ډیویژن په نصیرآباد کې، څلور دیر اته په ژوب کې رامنځته شوی وي. د کورونو چار وزارت ویي چې په دغو پیښو کې نه لغوه شوي وسلوال سازمانونه شامل وو. په کوم کې چې بیلې بیارې بیلپ داعش او طالبانو یې ذمواري منله. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
راغلی د خیبر پختونخوا په 400 او سواد کې د غیرت په نوم درې جنکۍ وژلې شوې دي. د خزو د حقونو د پاره کارکونکي وایي د خزو د غیرت په نوم وژنې زیات شوې او د دې د پاره د قانون سازي او په هیغې د عملداري ترڅنګ په ټولنه کې د پوهاوی زیاتولو ضرورت دی. نور حال د ارشد مومن په دې ریپورت کې واوري.
په خیبر پختونخوا کې د 400 پولیسو ډیوه ته تایید کړي چې یو تلس کلنه جنې خپل پلار د هغې وروستو وجلی چې په سوشل میډیا یې د ګډا ویډیو خوره شوې و. پولیس وایي د جنې مور د خپل خاوند په ضد د مرګ ای پی آر درج کړی دی. پولیسو په وینا وجل شوې جنې دغه ویډیو د خپل سوشل میډیا اکاونټ نه خوره کړي بلکې د یو ناپیژندلې آی ډی نه خوره کړې شوې و. د کومې پاړه چې په لټنې روانې دي. بلخوا د سوات پولیسو ویلی د منګلور علاقه کې یو ورور درې خويندو باندې دزې کړي. دوه خويندې پکې وجل شوي او یو جوبل شوی ده. د وجل شو جنکو ورور پولیسو نیولې او ویلی دي چې د شک په بنیاد خپل خويندې وجلې دي. د خبر پښتونخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اکبر خان دی وته ویل په نوې نړۍ کې ژوند ډېر په تیزه سره بدلیږي خو موږ خپل کلتوري کرخې راخلي دي. د ژوند نوی ضرورتونو خزي مجبور کړی چې د هغې کرخونه وزي.
منګه هغه له غیرت نو مرکو او د هغه په وجه باندې پاګي باندې انتها د تشدد حتی ورسو چې دا قتل او دغه نه ژوند هغه ستونه هم دنده نه کړو. دا یو ډیر ناوړه عمل دی او دا په کار دا چې د دې حوالے سره نه صرف قوانین بلکې زمونږه معاشرتي رویو کې هم د تبدیلی انتهایی ضرورت دی.
د کال 2022 د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د بشری حقوقو مرکزی وزارت ویلیو په تیرو دریو کلونو کې 3,908 خزی وجل شوی او په دې محل نږدې 10,500 خزو باندې جنسی تیری شوی دی. د بشری حقوقو د پاره کارکونکو شاهد شاه دی وتویل دلته کوم سړی خپل زوی د غیرت په نوم نه وجنی خو بیا د پیغور د وجې خپل خور لور وجنی.
یوی خورم اوسه په پر ورور مړ نک نک وای ځکه چې خور ته څوک پیغور ورکوي نه رور ته خلک ورکوي رور ته خلک ولې ورکوي اټس ا کلچر ناو یو پیټریارکی کې اکیدا نو دا یو لوی کمپلیکس سیستم روان دی د معنی اویرنس معنی کار روان دی.
د بشری حقوقو پال او د پیخور پوهنتون کې استاد سمینا پریدی دی وتویل دا پیخ ډیره افسوسناک دی. تر اوسه پورې زمونږ په ټولنه کې خزی ته د یو شرم د سیس په توګه کتل کیږي، د یو انسان په حیث ورته نه کتل کیږي او دا ډیره د افسوس خبره ده.
لکه دا زمونږ په معاشره کې دا رویه ډیره زیاته عام دي. لکه اوسه پورې مونږ لور خور ته د یو شرم د یو شی په حیثیت په نظر ګورو، د یو انساني حیثیت د هغې عزت د هغې توکیل د هغې لکه دا زمونږ په معاشره کې ډیره د بدنصیبۍ خبره ده. چیرې کې داسې رویه اوس هم شته.
په خبر پښتونخوا کې وړاندې هم په کوهستان کې سوجنه کې د نسا ویډیو په سوشل میډیا باندې په خورېدو وجل شوی وي. سمینا پریدی وایي د نورې نړۍ نه کوم داسې خبرونه نه دي اورېدلي چې یو ورور یا پلار خپل خور لور په نسا کولو وجلي، خو دلته داسې رویې ډېرې افسوسناکې دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی څلور څلوېښتو غړو د خپلو استعفاو د بیرته اخیستلو غوښتنه کړې ده. د تحریک انصاف له اړخه دغه پریکړه وروسته د هغه شوې چې څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر د پی ټی آی د قومي اسمبلی د څلور دیرشو او بیا د 15 غړو استعفاوې منلې وي. سیاسي څېړونکي وایي عمران خان که یو اړخ ته خپل د خوښې تر مخه استعفاګانې ورکوي او بیا یې بیرته اخلي، نو بیا بل پلو ته د جمهوری دعوی کوونکي ائتلافي ګوندونه هم په جمهوری توګه د ځواب ورکولو پر ځای د دړکو او د غرنګ استعفاګانې قبلولو لاره خپل کړی ده. نور حال د اسلام آباد څخه د رابعه پیر رپورټ کووري.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا په داسې حال کې د خپلو څلور څلوېښت غړو استعفاګانې واپس اخستو پریکړه سوې چې تیره ورځ د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پی ټی آی د قومي اسمبلی د څلور دیرش غړو او د نورو 15 غړو استعفاګانې منلې وې. د پی ټی آی غړي خپل استعفاګانې واپس اخستو د پاره قومي اسمبلی ته تللي وو خو د پارلیمان د ودانۍ دروازې تړلې وې. د پی ټی آی غړو د پارلیمان ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړم. د پی ټی آی مشر عامر ډوګر په دې محل د مطبوعات سره خبرې کې وویل راوستل سوی حکومت او واکمنان د پارلیمان څخه مسخرې جوړې کړې دي. په تور شپه یې نوټیفیکیشن جاری کړی چې د پارلیمان ودانۍ د څلور ورځو د پاره تړل سوی ده. د دغه خبرې اعلامیه تر مخه د پارلیمان ودانۍ د شارټ سرکټ له وجې تړل سوی ده. د پی ټی آی سیکرټري جنرال اسد عمر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي د پارټي چیئرمن عمران خان په هدایاتو د اسمبلی څلور څلوېښت غړو خپل استعفا واپس اخستو پریکړه کړې ده. اسد عمر دا هم ویلي په دې لړ کې سپیکر قومي اسمبلی ته درخواست ایمیل کړی سوی دی. د دوی تر مخه د پی ټی آی راتلونکی ګام به په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر ټاکل وي. د سیاسي پوهانو وینا ده دا وخت د پاکستان جمهوریت د سخت حالاتو سره مخ دی. ستر خبریال اسما شیرازی وایي
حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے جو کہ عمران خان صاحب کرتے تھے جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا.
حکومت هم اوس هغه څه کوي چې عمران خان کولم چې باید وای نه کړی ولی چې دغه ائتلافي ګوندونه ځانته جمهوریت ګوندونه وای. د دوی تر مخه عمران خان پارلیمان ته درناوی نه ورکړي او خپل د خوښي تر مخه چلوي که د استعفاګانو د ورکولو یا واپس اخستو معاملې وي. خو ائتلافي ګوندونه چې د جمهوریت دعوی کوي نو بیا باید په جمهوریت توګه جواب ورکړي سي. داسې نه چې استعفاګانې دغه رنګ ومنل سي یا دړکې ورکول کیږي. دواړو اړخونو لاړه داسې ښکاري چې سیاست بندګلې کې داخلي ژیم چې پای پای شنوي. د تیر کال د اپریل په میاشت کې د پی ټی آی د مشر عمران خان د بې باورۍ د تحریک د لارې د وزیر اعظم د چوکۍ څخه د لرې کولو وروسته پی ټی آی 120 غړو د قومي اسمبلی څخه ډله ییز استفاګانې وړاندې کړې وې. چې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر د یوولس خړو استفاګانې ومنلې. تیره میاشت قومي اسمبلی سپیکر د پی ټی آی وایس چیرمن شاه محمود قریشي ته یو لیک لیږلې و چې پکې ویل سوي و د پارټي ټوله غړي قومي اسمبلی ته ولیږل سي چې په انفرادي توګه د استعفا تصدیق وکړي. وروسته د روان جنوري د میاشتې په اوولسمه نیټه قومي اسمبلی سپیکر د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد د استفانه علاوه د تحریک انصاف ته څلور دیرش خوړو او بیا د جنوري په شلمه نیټه د پنځه دیرش خوړو استفاګانې منلې وې. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د ګلرس کال 2023 د جنوري د میاشتې 23 نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته زما وښ جلیل هرکلی وایم. او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسید په وجنه تورن راو انوار او هغه سره نور پولیس بری کړل، خو د نقیب مسید وکیل وایي فیصله به په های کورټ کې چیلنج کوي. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې تیره ورځ د بیلابیلو قومونو جرګه شوې چې پکې په علاقه کې د نامنې په پیښو اندېښنه څرګنده شوې ده. په جرګه کې د امنیت د ټینګښت، د بیا پوځي عملیاتو د مخنیوي او حکومتي عملداري په ځای کولو غوښتنې شوې دي. د رواداري په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2020 د اګست له 15 نیټې نه واخله تر د 2020 کال د نومبر تر میاشتې پورې د افغانستان په یو کم دیش ولایتونو کې لږ تر لږه 1900 شپږ اویا کسان په غیر قانوني ډول نیولې دي. چټکی تاسو اوریدل او سپوک شه د خبرونو تفصیل ته. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسید په وجنه تورن راو انوار او هغه سره نور پولیس بری کړل، خو د نقیب مسید وکیل وایي فیصله به په های کورټ کې چیلنج کوي. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت نن د نقیب مسید د وژنې قضیه واوروله. د قضیې وروسته د نقیب مسید په وژنه تورن راو انوار مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل په هغه د دروغو قضیه جوړه کړې شوې وه او عدالت ورته انصاف ورکړو. خو د نقیب مسید وکیل صلاح الدین فنور وی او ډی وسره په خبرو کې وویل دوی د وړاندې نه دا خبره کړې وه چې پولیسو په دغه قضیه کې سمې پلټنې نه دي کړې او ګواهان هم د خپلو بیانونو نه په شا شوي دي. هغه ویل دا لومړی عدالت وو، د دې وروسته به دوی های کورټ ته ځي او د هلته نه دوی د ښې فیصلې تمه ساتي. نقیب مسید او هغه سره درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په شالطیف ټاون سیمه کې په یو پولیس مقابله کې وژل شوي وو. د هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انوار دا وکړې وه چې په مقابله کې ترهګر وژلي، خو وروسته د پولیسو د لوړو پوړو افسرانو ګډې پلټنیزې کمیټې دغه مقابلې ته جالي ویلي وو. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې تیره ورځ د بیلابیلو قومونو جرګه شوې چې پکې په علاقه کې د نامنې په پیښو اندېښنه څرګنده شوې ده. په جرګه کې د امنیت د ټینګښت، د بیا پوځي عملیاتو د مخنیوي او حکومتي عملدارۍ په ځای کولو غوښتنې شوې دي. په 14 جنوري هم ټانګ ضلع کې د نامنې په ضد لوی احتجاجي مظاهره شوې وه. د جرګې مشرانو ویلي امنیت د ټینګښت لپاره د داسې ګامونه واخلي چې پکې د علاقې د خلکو سر، مال او کاروبار محفوظ وي. خو حکومتي چارواکي وایي د خلکو تحفظ د دوی ذمہواري ده او د دې لپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه دلته موجود دي. د جرګې یو غړي ملک رفت الله ویل علاقې بیا د بدامنې سره مخ شوي چې پکې ژوند، تعلیم او روزګار په ټپه ودرېدل دي. جرګې ته د جنډول سیمې ځوان عبیدالله بیټنی ویلي په علاقه کې د بدامنې پیښ وروسته د امنیتي عسکرو په عملیاتو کې عام خلک زورول کیږي. هغه ویلي نه یوازې عام خلک زورول کیږي بلکې د ډرون کیمرو له لارې د دوی د کورونو او زنانه ویډیو غسل کیږي کوم چې غیر قانوني او غیر اخلاقي دي. ویو ډیوا په دې اړه د ضلع انتظامیه او پولیسو مشر سره د رابطې هڅه کړې، اوس جواب یې ترلاسه نه کړو. د پاکستان د سرحد اسلام آباد د ګډون لوی خارونو کراچۍ، لاهور، پېښور او کوئټه کې د نن سحر راهیسې بجلی بنده وه. د پاکستان د توانایي وزارت ویلي د لومړیو معلوماتو تر مخه سحر 3 منټه د پاسه 9:30 بجې د قامی ګریډ سټیشن فریکوئنسي بنده شوې چې له امله یې په غټه کچه بجلی بنده شوې ده او د نظام په بحالولو کار روان دی. او د توانای وزیر خورم دستګیر شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دا په غټه کچه د بجلی خرابې نه ده، په راتلونکو 2 ساعتونو کې به ټول بجلی بحال شي. د ریپورتونو تر مخه د ملک د غټو خارونو ترڅنګ په نورو علاقو کې هم بجلی غیب شوې او ویل کېږي د موبایل او انټرنیټ سرویس پر سر هم اغېزمن شوې ده. د توانای وزارت ویلي په ورسک ګریډ سټیشن کې د سهار راهسي بحالی پیل کړې شوې او د اسلام آباد او پېښور د بجلی کمپنیانو په محدوده کچه ګریډونه بحالول پیل کړي دي. د روادارې په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2020 د اګست له 15 نیټې نه واخله تر د 2020 د نومبر تر میاشتې پورې د افغانستان په یو کم دېرش ولایتونو کې لږ تر لږه 1980 کسان په غیر قانوني ډول نیولې دي. رواداری د بشری حقوقو یو سازمان بلل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته د افغانستان نه جوړ شوی. دغه سازمان نن په خپل رپورت کې ویلي چې په دغه کسانو کې 1,386 نارینه او 1,386 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په رپورت کې ویل شوی نیول شوی کسان تر ډیره حد پورې د تیر حکومت کارکونکي ښځې، د بشری حقوقو کارکونکي، مدني فعالین، خبریالان، دینی عالمان، قومی مشران او د مزاحمتی محاصره د تراو پتور یو شمیر نور ملکی وګړي شامل دي. طالبانو له دغه رپورت پاړه سندي ویلي خو مخکې د خپل سر وژنو په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو رپورټونه بې اساسه بللي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم بخیر راغلی، زه فواد لامی یم. خبرونه مو واوریدل او اوس به راشو تفصیلي رپورټونو ته. د رواداری په نوم یو سازمان ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د کال 2020 د اگست له 15 نیټې څخه نیولې بیا د 2022 کال د نومبر تر میاشتې پورې د هغه ملک په 9 ولایتونو کې لږ تر لږه 1,906 کسان په غیر قانوني ډول گرفتار کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د منظر شهید څخه په دې رپورت کې اوریدل شي.
رواداری د بشری حقوقو یو سازمان بلل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان څخه د باندې جوړ شوی دی. دغه سازمان وایي چې طالبانو د 13 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسان په غیر قانوني ډول نیولې دي. په راپور کې ویل شوی دی چې دغه کسانو کې 1,386 نارینه او 1,386 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل شوی نیول شوي کسان تر ډیره پورې د تیر حکومت کارکونکي، ښځې، د بشري حقوقو مدافعین، مدني فعالان، خبریالان، دینی عالمان، سلفیان، قومي مشران او قومي مشران او د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور یو شمېر نور ملکی وګړي شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې طالبانو په کندهار، غور او یو شمېر نورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو اړوند 248 تنه کارکونکي او د کورنیو غړي یې نیولې دي. د رواداری راپور همدارنګ ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو 12 میاشتو کې 421 تنه مدني فعالان، د ټولنیزو شبکو خبریالان، د پوهنتون استادان او دینی عالمان هم نیولې دي. په راپور کې راغلي د 2021 کال د اگست له 15 څخه بیا د 2022 کال د نومبر تر 15 پورې په کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دکندي، بامیان، هرات او بلخ کې 1,086 ښځې نیول شوي او بندیانې شوي دي. د ښځو د نیول کېدو تورونه له تیر حکومت سره کار کول او د ښځو د اساسي ازادیو په اړه د طالبانو د سختو سیاستونو پر ضد غږ پورته کول وو. راپور وایي چې دغه کسان تر ډیره د طالبانو حکومت د استخباراتي ریاست لخوا نیول شوي، خو زیاتوي چې نورې ادارې لکه ښاروالۍ په ولایت کې، امنیتي حوزې، د امر بالمعروف اداره او ځینې نورې ادارې هم پکې شاملې دي. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کور څخه د تیښتې او بې حجابۍ له امله هم یو شمیر خزی او انجونی نیول شوې دي. دغه بنسټ همدارنګ زیاته کړي چې د طالبانو په حاکمیت کې هیڅ ډول حقوقي اسانتیاوې شتون نه لري او په خبره یې د طالبانو لخوا د قوانینو لغوه کېدل د بشري حقونو سرغړونو ته د ځواب نه ویلو لامل شوې دي. راپور کې راغلي چې په هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، بامیان او بلخ ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د پخواني حکومت څلور دیرش غړي اجباري توګه باندې ورک شوي دي. د رواداري په نوم بنسټ د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالو کنونشنونو ته چې افغانستان یې غړیتوب لري احترام وکړي او په خپل سري توګه د خلکو له نیولو څخه ډډه وکړي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتي چې د خپل فعاله او ګټور رول له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخ نقص مخنیوی وکړي. طالبانو لا د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د خپل سره وژنو په اړه د نړیوالو بشري حقونو د سازمانونو راپورونه بې اساسه او مغرضانه بللي وو. د رواداري سازمان له بشري بنسټونو څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د خپل سره وژنو او بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
کا موږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
د دیوا ریډیو ماښامنۍ خبری خپرونه ده. اوس هم ورسیږي د نړیوالو مطبوعاتو برخه ده. په افغانستان کې طالبانو په ښځو او جنکو د تعلیم او کار په برخو کې سخت محدودیتونه لګولي او د نړیوالو فکرمندۍ ورستر بلې زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د سیکریټری جنرال نایبه آمنه محمد په دې اړه تیر هفته کابل کې طالب چارواکو سره هم وکتل. په دې حقله دویچ ویله ویب سایت یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د متحده قامونو سترو زنانو چارواکو کابل کې افغان طالبانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو د ډواچېویل په ویب پاڼه یو تفصیلي رپورت خور شوی دی. ډواچېویل د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د متحده قامونو د زنانو نائب لوی سیکرټری د امینه محمد په مشرۍ کې یو جرګه په روانه هفته کې افغانستان ته تللې وه. افغان طالبانو حاکمانو سره ملاقاتونه کړي دي او په صفات ټکو کې ورته دا پیغام ور رسولې دي چې د زنانو حقونه دي په ځای کې. د متحده قانونو یو ویان ویلی دی چې د متحده قانونو دوه سترو زنانو چارواکو د کابل په خپل دوره کې د افغان طالبانو ځانته خبرو ته پکې نولو کې او په زنانو د زور زیاتینه د افغان طالبانو د منیکولو په لړ کې سلګ ډیر پرمختګ کړی دی. د متحده قانونو زنانه نائب لوی سیکرټری امینه محمد او د متحده قانونو د زنانو انتظامی ډایریکټری سیما بهوس روانه اونۍ کې افغانستان کې سلور ورځې تیرې کړې دي. د امن قائمولو او د امنیتی عملیاتو د سیاسي معاملو په باب له د متحده قانونو د نائب لوی سیکرټر خالد خیری په شمول د متحده قانونو جرګې په کابل او قندهار کې واکمنو افغان طالبانو سره ملاقاتونه کړې دي. زنانه نائب لوی سیکرټر امینه محمد خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی په صفاتکو کې طالبانو ته ویلي دي چې د ښځو په تعلیم او روزګار نوي بندیزونه او د دوی خپل کورونو کې بند ساتل په هیڅ صورت قابل قبول نه دي او دا بهشکه چې د زنانو د حقونو خلاف ورزي ده. د قندهار په دوره کې امینه محمد مولوی حیات الله مبارک سره ملاقات کړی و. د قندهار د نائب گورنر د اطلاعاتو د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې نائب گورنر د متحده قانونو نائب لوی سیکرټری امینه محمد ته وی چې طالبان ټولې نړۍ سره مضبوط تعلقات او خپل مشرانو د لګیدلو بندیزونو لري کېدل غواړي. ریپورت زیاته چې طالبانو دا خبره اومنله چې په زنانو د لګولې شبو بندیزونو سخی نتیجې نه دی را برسېره شوی. ډواچېویل په خپل ریپورت کې د متحده قانونو د نائب ویان د فرحان حق د خلیلې کړی دی چې افغانستان ته د متحده قانونو تلې جرګې ته ځینو طالبانو چارواکو نړیوالې ادارې ادارې سره د ملګرتیا کول انډیا ورکړی دا. فرحان حق خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د طالبانو دننه د واکمنۍ په حواله مختلف شعبې او خلق دي او د متحده قامونو د جرګې دا کوشش دی چې نرم خو طالبان د ځان سره روان کی او دوی د افغان زنانو د کلهمو حقونو بحال کولو ته جوړ کی. د ډاچې ویل په پانه چاپ شوی ریپورت په دې تفسیره ختم شوی دی چې متحده قامونه او نړیوال ګوند تر دې دمه پورې افغان طالبان د افغانستان حاکمان نه تسلیموي. همدغه وجه ده چې د متحده قامونو لوی اسمبلی تیر کال منظور کړي خپل یو قرارداد کې په طالبانو الزام لګولی دی چې افغانستان د سنگینو اقتصادي مسلو کندې ته ورغورځولې دی. د دې قرارداد مضمون جرمني تیار کړی وو او امید کېدو چې د متحده قامونو 193 ټول په ټول غړي ملکونه به دا متفقه تور منظور کړي. خو د چین، روس او د پاکستان په شمول لس ملکونه ووټ اچولو لاندل او اوو شپېتو ملکونو اگر که موجود وو خو ووټ یې وانه چولو.
تاسو د امریکا غږ جیوا رادیو اورئ.
افغانستان کې قدرتی پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په تیرو دوو هفتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سخت یخنۍ او د زهریله ګیس او د طبي پیښو له وجې د سلو نه زیاتو تنانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د وزارت تر مخه دغه موده کې د سیلابونو او واورې اوریدو پر مهال 50 کورونه هم په بشپړ یا په نیمایي توګه ویجاړ شوي دي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. نور تفصیل د پی خبر نه د ډیوا خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې اوریدل شي.
په افغانستان کې قدرتی پی خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په سلیریشت ولایتونو کې د سړې هوا او ګیس لوجي د یو سل او شپږش څخه زیاتو تنانو ژوند لا سور کړی دی. په دې حق لا میډیا سره شریک کړی شوی یو بیان کې د وزارت ترجمان شفیع الله رحیمی وایي
د ولایتونو په اکثره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بعده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اورلګیدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په 40 ولایتونو کې 116 څخه زیات کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي. پېښته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت، د ملګرو ملتونو دفترونو، د موسسو او دولتي ادارو سره په همکارۍ زیانمن شوي ته لومړنۍ مرستې ویشلې او د مرستو رسولو ته ژمنتیا ښودلې.
د یاد وزارت د استقرار مرکز مشر مولا جان سائق وایس اپ امریکا ډی ونیوست ویل چې په غزنی ولایت کې اکثرا مشران او په قندهار کې ماشومان په حق رسیدلی دي. هغه وای په هرات او بدخشان کې چې کمی په خیره منسته شوی په هغه کې غټو تنانو ژوند لا سور کړی دی. په افغانستان کې د سړی حواله وجی زانی او مالی زیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو لدی روان دي ویلي وو چې د هوا د سړېدو سره په دې هیواد کې لکتر لگا سلیریشت اشاریه سلور میلیونه وګړي په ناامیدۍ کې ژوند کوي. په افغانستان کې د حماس په نوم د خیریه موسسې مشر ډاکټر عبدالهادي حماس وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د هیواد په جنوب ختیز ولایتونو کې یخنی سیواده او خلک د کورونو ګرمولو لپاره د اړوند توکو اغستو توان نه لري.
اوس ډیره سخته یخنی ده په همدغه جنوبی ختیز ولایتونو کې ډیره زیاته واوره وري. بیگا بیگا ما دی یو کس نو ویډیو وکړه چې دیغه یو کوچنی ماشوم چې و میاستو هغه د سخت یخنی لامل د دوی د غربت لامل چې دوی په کور کې سونتو کې نه لرل نو هغه بیچاره خپل ژوند لاسه ورکوړی. نو دغه پلسګونو خلک دي چې دوی د غربت لامل د خپل کور د ګرمولو وس نه لري نو یخنی هم د انسان په وجود اغیز کوي او دغه د ژوند د خستلو خپل ځواک د ځان سره لري.
د پکتیکا ګیانو لسوالی ډاکټر محمد یاسین وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې تیر کال په سخته زلزله کې د ګنشمیر خلکو کورونه ویجاړ شوی او وس په خیمو کې ژوند کوي. دی وایي چې د لرګو د زیات قیمت او د نامناسب سرپناه له وجې نشي کولای چې د یخنۍ څخه په سمتوګه ځانونه وژغوري.
تر اوسه پورې کورونه پکې جوړ نه دي. خلک هم هغه شانته په خیمو کې ژوند کوي، ډیر سخت په تکلیف ژوند تیروي. ام په دیوې 13 میاشت کې تقریبا 15 کسان ماشومان او بډاګان د یخنۍ له کبله مړ شوي دي او بل پلوته د لرګیو دغه حال دی چې تقریبا یو من لرګي 200 نه وخت لا 300 غنی پر یو من دي. نو چې د هر چا د اخستلو د وس خبره نه ده.
په افغانستان کې قدرتی پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې یاد وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تیره یو میاشت کې سلويخت زره کورنو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې او دغه لړۍ دوام لري. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د ویو ای ډی ریډیو دا او اوس هم د اوکراین حالات. د پولند وزیر اعظم ویلی دی چې که څه هم جرمنی دوی ته اجازه نه ورکوي چې اوکراین ته د جرمن جوړ ټینکونه ورکړي، مګر پولند به د دې کار لپاره ائتلاف جوړ کړي. اوکراین د روس د یرغل د مخنیوي لپاره د جدیدو وسلو غوښتنه کوي او ټینګار یې په جرمنی لیوپارډ نومي ټینکونو دی چې جرمنی تر اوسه ورکولو ته زړه نه دی ښه کړی. د ویو ای تفصیلی رپورت د ډیوا خبريال ارباب محمود علي وړاندې کوي.
متیوش مورویسکی خبريالانو ته ویلي دي چې پولند بغواړي د جرمني اجازه ترلاسه کړي، خو د جرمني اجازه ثانوي حیثیت لري. د جرمني خارجه وزیر انالینا بیربوک د فرانس ټي وي چینل ال سي آی ته د اتوار یکشنبې پر ورځ ویلي دي کچرې پولند اوکراین ته د لیپرد 2 په نامه د ټینکونو ورلېګلو اجازه خاص کوي، نو دوی به یې په لاره کې نه ودرېږي. د بیربوک د وینا نه وړاندې جرمنی په دې غل راتلو چې اوکراین ته خپل لیپرد 2 په نامه ټینکونه ورولېږي یا یو بل داسې هوا ته اجازه ورکړي چې هغوی که د جرمنی دا ټینکونه لري هغه د اوکراین ته ورکړي. اوکراین د ډېرې مودې راهیسې غواړي چې ورته د روس د ځواکونو د مخنیوي لپاره جدید ټینکونه ورکړل شي. تیره هفته د اوکراین د دفاع وزیر اولیکسی رازنیکوف د وایس آف امریکا اوکراینی سرویس ته ویلي وو چې ځواکونه به یې په پولینډ کې د لیپرد 2 په نامه د ټینکونو تربیه یا مشقونه شروع کوي. د جرمني چانسلر اولف شولز د اوکراین ته د جنگي ټینکونو ورکولو په اړه څه نه دی ویلي، خو رایټرز خبري اداره د شولز دخلې ویلي دي چې د امریکا په شمول د ائتلافیانو سره په مشوره به په دې اړه فیصله کوي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلي دي چې اوکراین ته د لیکریک په نامه د ټینکونو ورلیکلو امکان نه ردوي، خو زیاتوي چې دا به ګوري چې د ټینکونو ورلیکلو سره د فرانس امنیت یا د روس او اوکراین جنگ نورو سیمو ته د خورېدو خطر خو نه رامخته کوي. د برتانی خارجه وزیر جیمز کلیورلی د اتوار پورز سکای نیوز ته ویلي دي چې دوی به غواړي چې د لیپرد 2 په نامه غونډې شایان اوکراین ته ورکړي شي. د خارجه چارو لپاره د امریکې د ایوان نمائندگان د کمیټې نوی مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي مایکل مکاول د ای بی سی دیس ویک ته ویلي دي چې امریکې ته پکار ده اوکراین ته د ابراهام په نامه د جنگي ټینکونو د ورکولو وړاندیز وکړي. داسې کولو سره به جرمني ته حوصله ملاو شي چې خپل ټینکونه هم اوکراین ته ورکړي. د ډیموکراتیک ګوند سینیټر کریس کونز هم ای بی سی ته ویلي دي چې د ابراهام ټینکونو په اړه امریکا دې دا خپل اندېښنې یو اړخ ته کړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، جیوا، واشنگتن.
پاکستان کې په مکمل توګه د بجلی د بندیدو له وجې د خلکو عام ژوند متاثر شوی او پر روزګارونه هم منفي اغیزه شوې ده. د پاکستان د توانایي محکمه وایي نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د پاکستان په سند صوبه دادو او جامشورو سیمو کې د بجلی په ترسیل کې د خرابې لامل په نېشنل ګریډ کې د بجلی نظام په مکمل توګه بند شوی او په ټول پاکستان کې صنعتونه، هسپتالونه او د ژوند ټول اړخونه متاثر شوي دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي تر ماښامه پورې به ټوله بجلی بحال کړی شي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې.
د پاکستان د توانایي وزارت وایي په نېشنل ګریډ کې د بجلی په نظام کې د خرابې له وجې په ټول ملک کې بجلی بند شوې چې له وجې د خلکو په ژوند باندې اغیزې شوې. ضیاءور رحمان د زړو گاډو د بیا رغونې کار کوي، وایي سهار کار لراغلي خو د بجلی د نشوالي له وجې ټول ماشينان ولاړ دي او روزګار هم ودرېدل دي.
گاڑی راغلی ولاړ دی مونږ له کړی دی دغه د پاره کنه خراب کاری پکې د مرمت او خلک را تروم بس دغه یې تیر بای تا په پټه وتی بجلی نشته نو څه مو بیا دغه کو نو مونږ ته خدای غیله مې کور نم په دغه تکل تړي رو نی تیر بای دا و ورو نه به ګورو ته وګړو کور ته ورو نو چې دلته دا هجی کار نه کی دینو نه تا کیسه خراب رړې رګړا وړا
د توانه وزارت وایي د پاکستان په جنوبی برخه سین صوبه دادو او جامشورو خارونو ترمنځ د بجلی د نظام د خرابی لوجه په پنجاب صوبه کې قامی د بجلی ګریډ بند شوه او صنعتي مرکزونو سرکاري ادارو او هسپتالونو کې علاج هم متاثر شوه. د پاکستان د توانای وزیر خرم دستگیر میډیا ته ویلي د خیبر پختونخوا ورسک او تربیلې بندونو نه د بجلی بحال کېدل شروع شوې دي. دوی وایي د بجلی په فریکوینسي کې بدلون راغلی او د بجلی په تفصیل کې کمی زیاتې شوې چې له وجې د بجلی نظام یو یو ناست دی او په قلاره دغه نظام بیا بحال کیږي. د توانای محکمه وایي د پاکستان په ټولو صوبو او ښارونو کې بجلی بند شوې او نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي ویلي د بجلی د اچانک بندېدو جاج اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د تقسیم د سانګ پیسکو ویان عثمان سلیم وی ویډیو ته وویل په صوبه کې 30% بجلی بحال کړې شوې. دوی وایي د 30% پورې بجلی بحال شوې او په دې کې اضافه کیږي او راتلونکي د شپږو نه تر 8 ساعتونو پورې به ټوله بجلی واپس بحال شي. د بجلی د ناڅاپه بندېدو له وجې د پاکستان تجارتي ښار هم متاثر شوی چې د توانایي د محکمې مطابق 1200 میگاواټه بجلی د وابډانه اخلي. د اوکې الیکټریک ویان عمران رانا د سوشل میډیا د لارې ویلي هڅه کوي چې زر تر زره ستراتیژیکي تنصیباتو هوایی اډو او هسپتالونو ته بجلی بحال کړي. اسلام آباد الیکټریک سپلای کمپنی وایي په ښار کې 1000 ګریډ سټیشنو ته بجلی بنده شوې او په بلوچستان صوبه کې هم د 240 کیلو واټو سی بي خوزدار او ډیره مراد جمالی د بجلی د ترسیل لارې بندې دي خو مرکزی حکومت وایي په 12 ساعتونو کې به بجلی بحال شي. ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @VOA Diva.
عزتمنو اوریدونکو دا د وی وی ډیوا ماښامنۍ خبری خپرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه خپرېږي او اوس هم وار رسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. نننۍ اداریا تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه پښتو ته اړولي او دا دی تاسو ته یې در اوروي.
جمهوری کوریا یا سویلی کوریا د هند بحر الکاهل په سیمه کې د آزادۍ، امن او د سوکالۍ د ودې لپاره یو نوی حکمتي عملی اختیار کړی دی. هند بحر الکاهل سیمه کې د دنیا د کل آبادۍ د نیم نه زیات خلک اوسیږي او د دنیا تقریبا دریو کې درې برخې معیشت په دې سیمه کې کیږي. د امریکې د قومي سلامتیا سلاحکار جیک سولیوان خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د هند بحر الکاهل سیمې په لوري د سویلی کوریا په نوي اختیار کړي تګلاره خوشاله ده. هند بحر الکاهل سیمه یو شمیر مسلو سره مخ ده چې د چین له طرفه راپورته مسلې پکې د ټولو نه بالا دي. چین د خپلو اقتصادي، فوجي، سفارتي او د تکنیکی وسیلو په زور د هند بحر الکاهل د سیمه په ټولو ملکونو دړکه او زور زبردستی کوي. د چین په دې حرکتونو په سیمه کې بشري حقوقونه تعالی ترغشوي دي او د قانون او د ضابطو په بنیاد قائم بین الاقوامي نظام ته زخم ډیر نقصان رسیدلی دی چې پکې د بین الاقوامي جهادرانه معاملات زیاته اهمه ده. عمدغه وجه ده چې د امریکې د قومي سلامتیا سلاحکار د سیمې دپاره د سویلي کوریا په دې تازه تګلاره خوشحالي ښکاره کړې ده په کومه کې چې د قانون د بالا دستی او د بشري حقونو غوندې د عالمي اقدارو د بالا ساتلو پوخ نیت ښکاره کړی شوی دی. د امریکې د قومي سلامتیا سلاحکار سولیوان په ګرد هند بحر الکاهل سیمه کې د ایټمی وسلو د نخورېدو او د ترهګرۍ خلاف د کیدونکو کوششونو د مضبوطولو لپاره د سویلي کوریا د هلو ځلو د اهمیت ذکر هم وکړو. د پدې لړکی د شمالي کوریا د لوی تباهۍ خورولو د میزایلونو جوړولو پروګرام په خصوصي تور سره یاد کو کم چې سیمی او ګردی دنیا ته سنگینه خطر پیښه کړی ده. امریکا به د ابنای کوریا د ایټمی وسلو نه د پاکستان ساتلو د پاره سویلی کوریا سره جوخته همکاري کوي. دین علاوه سویلی کوریا په شمالي کوریا د متحده قانونو لخوا د لګیدرو بندیزونو د عملی کولو هم په ښه اراده کړی ده. او اخیری دا چې امریکای د سیمې د اقتصادي حفاظتي نظام د مضبوطولو، د ساينس او د ټکنالوژي په مدونو کې د ملګرتیا کولو او په چاپیریال کې د بدلون راتلو او د توانایي د تحفظ د مسلو او اړولو لپاره د سویلی کوریا د مقصدونو او کوششونو هرکلی کړی دی. د قومي سلامتیا صلاحکار جیک سلیوان خپل بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې امریکا د صدر یون او د سویلی کوریا د نور مشرتابه د هند بحر الکاهل د سیمې په لور په نوي اختیار کړي تګلار احسان مند ده او په دې د سویلی کوریا خلکو ته مبارکي ورکوي. دا تګلار به یقینا چې امریکای او نور ملګرو ملکونو سره هند بحر الکاهل سیمینا د یوې ازادي او د یوې سوکالي سیمې د جوړولو په کوششونو کې لاس امدادو کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.